هدف وګرځوي. په مقاله کې لولو چې د حملو د زیاتوالي او درغلیو په صورت کې به په افغانستان کې د 2014 کال د انتخاباتو سیناریو تکرار سي. برتانیایي ګارډین ورځپاڼې هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د امنیت په اړه زیاتو سویو اندېښنو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه ویل کېږي انتخابات به د سپتمبر میاشتې په 28 نیټه وسي، خو په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت تر پخوا ډېر خراب سوی دی. د مقالې لیکوال دې ته پام کړی چې طالبانو او داعش ډلې پر امنیتي ځواکونو، حکومتي او ملکي کارکوونکو حملې زیاتې کړي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم لیکلي چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین پیل ډېر اندېښمنوونکی و. د ورځپاڼې په وینا وروسته یو څو ساعته له دې چې ولسمشر غني د دې کمپاین په پیل کې وویل، سوله راتلونکې ده. درنې چاودنې د ولسمشر د انتخاباتي ټیکټ د لومړي مرستیال امرالله صالح دفتر هدف وګرځاوه. په مقاله کې مخکې لولو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره د سولې او توافق ته د رسیدو په خاطر ځان ته د روان کال د سپتمبر لومړۍ نیټه هدف ټاکلی ده. خو وال سټریټ ژورنال وایي چې تر اوسه د بین الافغاني خبرو او د افغانستان د سیاسي راتلونکي برخلیک نه دی معلوم، او طالبانو د سولې په چارو کې د دولت د وزیر عبدالسلام رحیمي هغه وړاندیز هم رد کړی چې په راتلونکو دوو اونیو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د رسمي مذاکراتو د پیلېدو خبر ورکړی و. طالبانو ویلي چې له افغان حکومت سره هیڅکله تر دې مخکې رسمي خبرې نه کوي چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه نوي وتلي.
او مخکې تر دې چې ازادي راډیو مجله واورو، د یمن په اړه یو بل راپور لرو. په یمن کې په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د یمن په شمال کې د ساده ښار د یو مرګونی برید شاهد و چې د دوو ماشومانو په شمولي لږ تر لږه لس کسان وژلي. د الجمهوري په نوم د یو سیمه ییز روغتون مشر صالح قربان رویټرز ته ویلي چې په الثابت بازار باندې د هوایي برید د سعودي په مشرۍ ائتلاف کړی دی. دا ائتلاف د صالح په خبره په دې سیمه کې د ایران له ملاتړ برخمن حوثیانو سره جنګیږي. صالح د وژل شوي کسانو شمیر دیارلس او د ټپیانو او ویشتنه بللی. خو د المسیرا په نوم یو سیمه ییز ټلویزیون ویلي څه باندې لس کسان وژل شوي او ملکیان دي. خو د سعودي مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګروال ترکی المالکی رویټرز اژانس ته په یو بیان کې ویلي، په ثابت بازار باندې پرونی برید حوثیانو کړی دی. د دې خبره دا یو تروریستي عمل دی چې حوثي یاغیانو له ثابت قبیلې سره د دښمنۍ په خاطر کړی. رویټرز وایي د مړیو وضعیت ډیر خراب و. ریاض له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د ائتلاف په چوکاټ کې بریدونه مخته وړي. د سعودي عربستان په مشرۍ دا ائتلاف مخکې هم د ملکیانو په وژنه تورن شوی. یو وار د 2013 کال په اګست کې دغه ائتلاف په ساعده بازار باندې د ماشومانو یو بس وشته و چې پکې لسګونه ماشومان او نور عام خلک وژل شوي وو. د بشري حقونو مدافع ډلو په لویدیځو هیوادونو انتقاد کړی چې د ائتلافي ځواکونو لپاره وسلې او نور استخباراتي معلومات برابروي. دغو ډلو په خبره د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه ملکیان په روختونونو، خونځیو او بازارونو کې هدف ګرځوي، خو ائتلاف وایي عمدن دا کار نه کوي. د روان کال تر فبروري پورې د ملګرو ملتونو د تایید شوو شمیرو له مخې د یمن په څلور کلنه جګړه کې نږدې 8000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دې جګړې 3,300,000 کسان له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي. یمن د کورنۍ جګړې پر مهال له قحطۍ سره هم مخ شوی چې له امله بشري ناورین رامنځته شوی دی.
آزادي رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې د نورو فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د تاریخي ابدو په اړه راپور لرو.
په دغه ځایونو کې د امنیتي یا د پوځي کسانو اوسېدل او هغو ته هره ورځ تاوان رسیږي، عادي خلک هم بیا داسې فکر کوي چې دا ډېر د اهمیت وړ نه دي. نو زه فکر کوم چې په دغسې تاریخي ځایونو کې یا په ټولو تاریخي ځایونو کې د نظامي کسانو شتون.
په هنر جاج کې د بیرغ په تاریخ او ارزښت خبرې کوو.
او د دې د یو انساني ډلې او د ولس لپاره د څه نه خده لکه شړې چې هیڅ ونه لري او پدیبانی هات شي د منزل خدي
فنکار برخه کې د اروخات فرید بارانی په فن غږی گو
آزاد شاعری کې د دغه د شریعت دغه مکمل او د شاعر د مکمل سری سره او د مکمل زواک سره راخاره کې پښتو شاعری روایت داس جوړ شوې ده
په زر پانه کې به لند کیسه تلاشی ووري
بوټي ځواني خزي ته وکتل څه خبره ده تلاشی کوو
په ادب جام کې به د نورستان په تیم کې د موسیقي پاړه معلومات ترلاسه کړئ
دا د غرزه د پوسټګین دا جوړیږي دا چې د غړ نختر د سر وچی
او په ورخمن خیال کې به د یوې جګړه زپلې سیمې د شاعر ساندي ووري ته چې نازونه کوي پلار لور شلاس خکل کې خوځي خړې مقبرې باندې ګلې وکړم ته هر سهار ما خام جامې بدلوي خوځه د قمیص زاړ پیوند ته حیران ته د دنیا په نعمتونو پای او زېمه دوک په ډوډۍ ته حیران
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
ولی حد د بندګۍ می معلوم نکړ حس ځان ته مل ځانه کر خراخ کا د دغه شاعر لیکوال او سیډونکو لخلې وتلی الفاظ دي چې کلونه کلونه د پښتو ژبې د بډاینی او دغه ژبې د علمی ترویج لپاره کار وکړ اروخات ډاکټر راجولی شاه خټک چې د پښتو ژبې د تکړه لیکوالو او سیډونکو څخه تیرونه یې د مړینی څلورم تلینو هغه د پېښور په هنتون د پښتو اکاډمۍ مشر هم پاتې شوی او تر پوس ډاکټورا پوري زده کړې کړې وي اروخات په خپل ژوندانه پښتو ژبې ته د خپل 55 او څېړونو پر بنسټ ډېر څه ورکړل پښتانه به احسان کله هم هېر نه کړي همدارز تیرونی د خوږ ژبې شاعر حبیب الرحمن بیتاب د مړینې شپږم تلینو هغه وای لاړ شي تر بس یو سړی ورانه شي دنیا کنه بیتاب د خپل ځانګړي اسلوب پر بنسټ په پښتنو کې د لوی نوم خاوند شاعر او شاعری به تر ډیره ژوندۍ وي د ازادي رادیو مجلې نننې کړه د دوو نومتو شاعرانو او لیکوالو ډاکټر راجولی شاه خټک او حبیب الرحمن بیتاب روحونو ته ډالې کوو او په پیل کې غزنی ته ځو د غزنی بالاحصار او د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان قصر هغه تاریخي ځایونه دي چې ل کلونو کلونو را پدې خو د ملي اردو سرتیری پکې میشتي وخت نا وخت په دغه نظامی ځایونو بریدونه کیږي چې لاملې دا تاریخي ابدي هم د نړیدو لګواخ سره مخ دي پاره یې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور لري
دا غزنی بالا حصار او دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان قصر هغه تاریخي ځای نه دی چې لکلونو کلونو د ملي اردو سرتیری پکې میشتي خو د دې ترڅنګ په غزنی ښار کې په امانی هوټل او ښار ته څیرمه په بیرګټ کلا کې بیا ملي پولیس وسی چې پر دغه ټولو تاریخي ځایونو وخت په وخت وسلوال جګړې کوي او زیان نه ورته رسیږي امانی هوټل په غزنی کې د بهرنیو سیلانیانو د اوسېدو مرکز وو دا غزنی اوسیدونکو په ځانګړې توګه فرهنګ پال په دغه ځای کې په تاریخي اماکنو کې د نظامیانو د هستېدو په اړه اندیش نشي لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلال ځای وایي کله چې په دغه ځایونو کې نظامیان میشت پاتې سي نو ولسی خلک هم ورسره بې پروا برخورد کوي او فکر کوي چې دا چندان د اهمیت ځای نه دی ازادي راډیو ته وویل نه دا چې په دغه حالت کې دغه تاریخي آثار او تزیان وړي بلکې تاریخي قدامت یې هم تر پښتنې لاندې راځي
په دغه ځایونو کې دی امنیتي یا د پوځي کسانو اوسېدل او هغه تعرض تاوان رسیږي عادي خلک هم بیا داسې فکر کوي چې دا ډېر د اهمیت وړ نه دی نو زه فکر کوم چې په دغه تاریخي ځایونو کې یا په ټولو تاریخي ځایونو کې د نظامی کسانو شتون د تاریخي ابداتو لپاره یو بل مرګ دی
بلور ته بیا د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په وار وار د غستون زل اړوند مقامات سره شریکه کړی ده ډیری وخت جګړو لامل دغه تاریخي ځایونو ته زیان اوړي
یقینا د ستون زشته د افغانستان کې په ډیری ځایو کې د ستون زشته د ملي اردو ځواکونو په تاریخي ځایو کې وسی او جګړه ور باندې وشي د تاریخي جوړښت شدید صدمه رسی
د غزنی محلي ادارې هم د ستون زمني خوای چې وخت راسي د کسان بل دغه ځایونو څخه راټول او په خپلو نظامی قرارګاوو کې میشت کړي والی وحید الله کلمزی په دی اړه ازادي رادیو ته وویل په ځینو تاریخي اماکنو کې د اړتیا لمخي امنیتي ځواکونه میشتي
په ځینو تاریخي ځایو کې پر د ضرورت په اساس باندې چې د امنیتي د پاید وکونه میشتي هغه کوم دایمي قرارګاوی نه دي هر کله چې شرایط د تامدکی غذای ورغه ورشي دوی به خپل استقرارګاو ته ورشي
دا په داسې حال کې ده چې د پورته ذکر سوو تاریخي ځایونو تر څنګ د غزنی ښار شمال لور ته د غزنی تاریخي منارونو په ساحه کې هم په یوه برخه کې د ملي اردو سرتیری میشت دي.
بیرغ یا پرچم د یو هیواد، سازمان، ډلې یا ادارې هغه نښان دی چې په سمبولیکه بڼه استعمالیږي. دا نښه له زرګونو کلونو را په دې خوا رواج لري. په لومړي ځل به دا ډول نښې په جنګونو کې کارېدي چې د دواړو لوریو ترمنځ بیلتون پرې وشي، او له دې وروسته ورو ورو دا نښه عام شوه. د هنر جاج نننۍ برخه مو بیرغ ته ځانګړې کړې ده. راځي مریم توخی ته غوږ شو.
هنر جاج بیرغ چې په بیرغ، بیرغ، توغ او داسې نورو نومونو یاد شوی دی، د هیوادونو، سازمانونو، ډلو او داسې نورو یو ځانګړی سمبول دی چې د زرګونو کلونو را په دې خوا کارول کیږي. ملي بیرغ هغه علامه یا نشان دی چې یو ملک معرفي کوي او د هغه ملک د خلکو د یوې مشترکې نښې استازیتوب کوي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې بیرغ ډیره لرغونې مخینه لري.
بیرغ اصلا یو ډول جنډه یا ټوکر دی. دغه بیرغ او پرچم ویل کېږي چې دا دواړه ترکۍ کلمې دي. د ترکۍ ژبې څخه وه، دري ژبې او پښتو ژبې ته راغلي دي. ملي دي او نظامي دي او ولسي، دغه ځانګړتیاوې هم سره لري. په رومیانو، یونانیانو، مصریانو د ځانته بیل بیل بیرغونه درلودل. متنونه چې موږ په اویستا کې ګورو له نن 3-3.5 کاله پخوا د رفشا په نامه باندې بیرغ ته ویل شوي دي. دا بیا خپله په اسلامي دوره کې البیروني وایي چې دغه درفش کاویانی د زمری د پوست څخه جوړ کړی وو. په ویدیو سرودونو کې راځي چې د یما پاچا بیرغ د خپل لور آریا په نامه باندې د بیرغ جوړ کړی وو. د پاچا بابا په وخت کې بیا بیرغ ستا چې پهغه کې د غنمو وژې دی، توره ده، ستوری دی، دا رابرسره کېږي. او وروستۍ بڼه چې ده د بیرغ هغه غازی امان الله خان په وخت کې چې کله په 1300 کې لویه جرګه دایره سوه، په هغه جرګه کې دغه تور سور زرغون بیرغ دغه وټاکل سو. د داود خان په وخت کې هم دغه بیرغ وو، او دا چې د عمودي شکل یې دا په افقي باندې ورته واړه وه، او دغه محرابونه منبر و، دغه هغه وروستۍ بڼه ده چې راغلې ده.
ملي بیرغ هغه ملي نښان دی چې همیشه د یو ملک، حکومت یا هم ولس یې د خپل یووالي او ازادۍ د نښان په حیث راپانده ساتي، تر څو یې نړۍ ته وښيي چې دا یې د طاقت او د یووالي سمبول دی. لیکوال او څېړونکی پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار وایي چې بیرغ یو له مهمو سمبولونو څخه دی چې زرګونه کاله پخوا اټاکل شوی دی.
خو چې ویلي چې موږ ټول سره یوځای شوي یو، نو د یو بیرغ دغه یې وکړ. خو دومره وه چې یوه نښه پکې د یونانیانو هم وه، ځکه موږ سره شریک وو. خو موږ دپاره تجربه شو، نو کله چې بیا زمونږ دغه مستقل شو، یونانیان په خپله مخه ولاړل، زمونږ د کوشانیانو امپراتوري راغله، نو دوی ځان ته یو بیرغ رامنځته کړ. نو دغه نښې نښانې د دولتونو او د انساني ټولنو د پیژندنې دپاره دي. نو بیرغ یو سمبول دی. بیرغ داسې نه دی لکه ته چې واخلې یو کابینه ده یا یو دولت دی، یو پروژه ده. دا بلکې سمبول دی د ټولو شیانو چې موږ پرې وپېژنې چې موږ څه شی یو. هوا سړی په دې باندې ویاړي، په خارج چې لاړ شي ستا بیرغ جګ شي، د اولمپیا لوبو کې جګ شي، سړی پرې خوشحالېږي چې ولا لکه ټول افغانستان. نو دغه سمبولیکواله د بیرغ او د دې د یو انساني ډلې او د ولس لپاره داسې یو نښه ده لکه سړی چې هیڅ ونه لري او په دې باندې حد شي. لمانځل یې ښه دي، ځکه چې دا موږ ته دومره موږ ډېرې ورځې نمانځو، اخترونه خو زه مذهبي دي، خپلواکي نمانځو، اماني دور دغه کوستایو. نو په دې ډله کې خو دغه هم راځي، بیرغ هم راځي. نو بیرغ ولې ونه ستایو، ولې ونه نمانځو، ولې یو ټاکلې ورځ ورته دغه نه کړو رامنځته نه کړو؟ افغان په توګه زه ورسره مینه لرم، همدغه زما هویت دی، لکه تذکره واخلې. نو دغه هویت دی زما موجودیت ښیي، زما هستي ښیي، زما دولت ښیي او حکومت او خپلواکي د ټولو سمبول دی. سمبول دی چې زموږ ټوله هستي راغلي، زموږ ژوند ټول رانغاړي، نو ولې ونه لمانځو؟
ملی بیرغ همیشه پر عامه خدماتی ځایونو، مکتبونو، محاکمو، پوځي ځایونو، بندرونو او نورو دولتي ادارو باندې رپول کیږي. دا یو رسم دی چې په ټوله دنیا کې رواج لري. دا هغه نښه ده چې د یو هیواد د فرهنګي، پوځي او هویتي پیژندنې لپاره کارول کیږي. دا ستومه نیټه د ملي بیرغ ورځ ده. دا ورځ ځکه ټاکل شوې چې ځوانان د ملي بیرغ په اهمیت وپوهیږي او له بیرغ سره د مینې یوه ورځ ونمانځي. د علومو اکاډمۍ یو ځوان غړی لطف الله صابری بیا وایي چې په کور، دفتر او آن موټر کې هم له ځان سره ملي بیرغ ساتلی دی.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، هر هیواد ځان ته توغونه لري او بیرغونه لري. زموږ هیواد هم یو له هماغو هیوادونو څخه ده چې د ځان ته ملي بیرغ څښتن دی، او موږ د دې بیرغ ډیر قدر و عزت کوو. دا زموږ ویاړ دی او موږ په خپل بیرغ باندې ویاړو. موږ په دفتر کې هم لرو بیرغ، او په کور کې هم یو نښان لرمه چې هغه نه استفاده کوم، هغه راسره وي. په دفتر کې هم لرو، حتی په موټر کې مو هم لګولی ده. دا زموږ د غرور لوړه نښه ده، او موږ چې کله د خپل بیرغ په رپیدلو کې په حالت کې وینو، نو موږ داسې فکر کوو چې موږ واقعیا د یو خپلواک هیواد څښتنان یو، او موږ د چتر لاندې نه یو، موږ خپلواک یو. او دا زموږ بیرغ ده، او په ټوله نړۍ کې چې موږ هلته نمایندګیانې لرو، سفارتونه لرو، هلته هم زموږ بیرغ رپیږي او راپان دی. خصوصا زموږ ملي ځواکونه چې کله دغه کوم سنګر ته ځي، هلته جنګیږي او هلته دښمن ته ماتې ورکوي، د دوی سره خپل ملي توغ ورسره وي، او دوی ډیر په ویاړ باندې دوی خپل سرحد ته، خپل موخې ته چې رسیږي، او دا بیرغ جیګوي، او د دې په ښودلو سره دښمن ته خپل زور او قوت ورښکاره کوي.
په وروستیو سلو کلونو کې د امیر حبیب الله خان له واکمنۍ نیولې تر پخواني ولسمشر حامد کرزي د دورې پورې د افغانستان بیرغ دولس ځلې تغییر کړی دی. د افغانستان د اساسي قانون په نولسمه ماده کې راغلي د افغانستان بیرغ له دریو تور، سور او زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ شوی دی. درې واړه ټوټې په مساوي ډول له کیڼ نه ښي لور ته په عمودي ډول سره پرتې وي، او د هر رنګ سور د هغه د اوږدو نیمایي دی چې په منځ کې یې د افغانستان ملي نښان ځای پر ځای شوی دی. د افغانستان د دولت ملي نښان له سپین رنګي محراب او منبر څخه جوړ دی چې په دوو څنډو کې یې دوه بیرغونه، او د منځ په برنۍ برخه کې یې د لا اله الا الله محمد رسول الله مبارکه کلمه او الله اکبر، او د راختونکي لمر وړانګې، او په لاندنۍ برخه کې یې د 1298 هجري شمسي تاریخ او د افغانستان کلمه راغلې چې له دوو خواو څخه د غنمو وږي پرې راګرځول شوي دي. اوس هم اکاډمیسن سلیمان لایق ته وکیږو چې فرشې مرسل ورسره د بیرغ په اړه مرکه کړي.
په پیل کې غواړم پوښتنه وکړم چې که تاسو خپل احساسات، خپله مینه چې له ملي بیرغ سره یې لرئ، هغه راته ووایئ.
له بیرغ سره مینه تړلې ده په وطن پورې، یعنی بیرغ د وطن سمبول ده، او چې کله په تاسو باندې دا وطن ګرانی، نو معنا یې دا ده چې هغه پدیدې چې د ده نمایندګي کوي، دی پکې ځلیږي، او د ده مفهوم افاده کوي، هغه ته به طبعا مینه لرئ، احترام به لرئ، او درناوی به ورته کوئ.
رضوان استاد، د افغانستان د ملي بیرغ رنګونو ته چې دا تور ده، سور ده او زرغون ده، که د هر یو پاک معلومات راکوي چې دغه رنګونه په دغه بیرغ کې څه معنی لري؟
کله چې دې بیرغ ته موږ را ورسېدو، یعنې ما وپېژندې چې دا ملي بیرغ د فعالیت دوره مې تېره شوه، په دې باندې پوه شوم چې دا بیرغ تر موږ نه ډېر معمر ده، دې ډېر عمر کړی. مکتب ته چې لاړو دا قصه به حتماً یا په یو ترانه کې یا په یو مضمون کې بیرغ راته، یا به د بیرغ په باره کې په مکتبي درسونو کې یو شی و. موږ به پوښتنه وکړې دا رنګونه د څه دپاره دي، هغوی به ویلې چې تور معنا دا ده چې دلته استعمار راغلی و، په موږ یې جنګ تعمیل کړی و، دا تورې شپې وې، دا بد حال و، دا زمانه بدمرغه وه د موږ دپاره. سور معنا یې څه ده؟ سور دا معنا چې دا ملت باشه امته ملت و، سر یې ټیټ نه کړه، له دې تورې شپې سره وجنګېده، وینې یې توی کړې، او د خپلو وینو په قیمت، د خپل سر موجودیت په قیمت یې دغه ازادي لاسته راوړه. بیا شین مانا یې دا ده چې وخت چې وطن آزاد شي د وینو په قیمت نو هغه باید آباد شي، هغه باید شین شي. شین د نیکمرغۍ، د ترقۍ، د پیشرفت او د تراوت معنی لري.
کراسو دې ته چې بیرغ په کومو ځایو کې دا په رپېدو راځي، په هیواد کې دننه، په بهر کې، په کومو ځایو کې، په کومو مراسمو کې؟
په هغه ځای کې چې د افغانستان د هویت ښوونه ضروري او هلته موږ غواړو چې د افغانستان موجودیت افاده کړو، نو په هغه ټولو سیمو کې د باندې په خارج کې، هلته نه، په داخل کې، په دولتي عمومي او عمده مؤسساتو کې قانونن باید د افغانستان بیرغ ولاړ وي، په باندې کې، په سفارتونو، په نمایندګیو کې. او چا ته معنی نه ده، یو سړی کېدای شي چې هېڅ کوم دولتي مقام هم نه وي، یو مغازه ولري په نیویارک کې او د افغانستان بیرغ پرې ولري، کوم معنی نه لري، بلکې دا یو حسن هغه ده برخورد له بیرغ سره.
پرته له دغه تور، سور او زرغون بیرغ څخه موږ ځینې نور بیرغونه هم ځینې ځایو کې ګورو که د دې په هکله معلومات راکوي.
علمي مؤسسه ده، یو څه ده، کوم خاص بیرغ هم لري، کېدای شي چې هغه استعمال کړي، لیکن زیات په داخل کې ترډیشن وانانه دا ده څوک چې خپل بیرغ جګي ملي بیرغ په اړخ کې اتمن وي.
لایق صاحب، په ځینو ملي جشنونو کې دغه بیرغ له ملي سرود سره یو ځای پورته کیږي، بیرغ پر پیدو راځي، هلته ملي سرود غږیږي، دغه دواړه په خپلو کې څه اړیکه سره لري؟
یوه خو بصري افاده ده، بیرغ په سترګو لیدل کیږي، بصري افاده ده، خو د دې د تعقیم او د تعمیق دپاره هغه سرود ملي چې هغه صوتي افاده ده، د وحدت، د ملت د موجودیت، هغه هم ډېر محترم ده. په هغه کې زیاتره استقامتونه بیرغ خود سایلن ده، ساکن ده، لیکن سرود ملی خبریم لگی. نو دا یو شفاهی پیغام ده او اغا یو بصری پیغام ده چی مو بیو ملکی.
هغه د ماشوم سپیڅلی زړه راپاتې نه دی، اوس سپی می د وجدان په ګناهونو پورې خاندي. د دغه بیت شاعر ارواښاد فرید بارانی دوه کاله وړاندې له دې نړۍ وکوچید. تېره اونۍ یې د کلیاتو مخکتنه وشوه چې ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو پکې برخه اخیستې وه. هغه په ځوانو شاعرانو کې د آزادې شاعرۍ یو مخکښ شاعر ګڼل کیږي او د نوې شاعرۍ رموزو ته یې په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړی. د فنکار نننۍ برخه مو د ارواښاد فرید بارانی د شاعرۍ ځانګړنو ته ځانګړې کړې ده.
فنکار
تیره اونۍ سمون خپرندوی ټولنې او بارانی بنسټ د پښتو او دري ژبو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د کلیاتو مخکتنه وکړه. په دې غونډه کې د ګڼو فرهنګیانو ترڅنګ د پوهنتون استادانو، لیکوالو او د فرید بارانی د شعر مینوالو ګډون کړی و. دا کلیات د پوهنیار ګل رحمان رحماني په زیار چاپ شوی چې د پښتو او دري ژبو آزاده او قافیهواله شاعري پکې راغلې ده. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر اجمل خکولي وویل چې فرید بارانی په آزاده شاعري کې یو مېړنی ځوان و چې د یې هم دا شعر مینوالو.
البته کې دی شی یو فکر دا هم ور سره چې خلک ډیره غزلیزه شاعری خو خینو په دې خاطر باندې سره اسه غزلیزه شاعری هم کړی. خو آزاد شاعری کې د دغه د شریعت دغه مکمل او د شاعر د مکمل سری سره او د مکمل ځواک سره راخاره کیږي. پښتو شاعری روایت داسې جوړ شوی دی چې بالعموم خلک دغه ډول شاعری ته ډیر ارزښت ورکوي. یو علت دا دی چې خلک پې پوهیږي نه، یو شاعر باندې څوک پوه نه شي وایي د ده شاعري ډیره مبهمه ده. یعنی زه د دغه شان شاعرانو شاهد یم چې ډیره ښه شاعري کوله، خو زمونږ دغه شان ناسمو فیصلو او پریکړو او زمونږ ناسمو نظرونو هغه د شاعر لار ور بدله کړه او شاعري هغه له خپل طبیعي حالت وویسته او د شاعر شاعري ته نقصان ورسوه. زه فکر کوم چې د بارانی صاحب سره له همدې عملم سوړ چلند شوی دی چې اصلا د هغه په شاعري باندې زمونږ عام لوستونکي هغه اپلایډ ریډر چې ورته وایي هغه نه دی پوه شوی. په دې خاطر باندې جنګونه ملتونه سطحي کوي، مثلا د شاعرۍ په باره کې، د ټول فرهنګ په باره کې سطحي کوي او دا په موږ باندې اغیز کړی دی. نو په دې خاطر باندې زمونږ غزلونه هم یعنی هغه شانتي لکه کله چې موږ د روایي شاعري یا د سمبولیک شاعري د زاویې نه خپلو غزلونو ته ګورو، نو هغه روایت، هغه اسطوري خصوصیت او هغه سمبولیک خصوصیت په خپله غزلي شاعري کې نه پیدا کوو، ځکه چې دا د آزاد شاعري سره متعلق شاعري دي. نو په همدې خاطر باندې د بارانی صاحب شاعري هغه د اسطورو او د سمبولونو مالامال ده.
نوموړی وایي چارواخات بارانی د یو با مسولیت شاعر په توګه آزاد شاعری کړي او خیالونه داسې په نزاکت سره تړلې چې د هر شاعر د وس کار نه دی.
قافیه وال شاعری کې آواز د قافیه او د ردیف هغه التزام موجود وي، هغه تنګسپ کې موجود وي، خو نه قافیه وال شاعری کې د فکر د عمودی سټرکچر او مثلا د تسلسل دا ټول بندیزونه کې موجود وي. اصلا په فورمي لحاظ د چوکاټ په اساس موږ ته نه قافیه وال شاعری ډیره سلیس او ډیر آسان ښکاري، آزاد راته ښکاري، خو د فکر په اساس باندې مثلا څه وایي څه ویل غواړي او مثلا دغه شاته نور خصوصیتونه بیا موږ نه مسؤلیت غواړي، هغه د سار تر خبره ده چې آزادي مسؤلیت لري. په همدې خاطر باندې په آزاد شاعرۍ کې هم مسؤلیت تر قافیه والی شاعرۍ زیات دی. په دې اساس باندې زه چې دا کلیات مې ولوستو سکوت سندري وایي هغه مې ولوستو، نو یعنی یو مسؤلیت شاعر حس کړی دی او دغه مسؤلیت یې خپل لوستونکي خپل قوم لیدلی دی چې مثلا څه ډول فکر لري سه، او بیا کوشش کړی دی چې د دوی هغه نیمګړتیاوي هغه فکري خلا په دې طریقه باندې ډکه کړي. ځکه چې زمونږ استاد البته زمونږ د ملت لیکوال تر نورو لیکوالو تر نورو شاعرانو یو څه رسالت او یو څه مسؤلیت زیات لري، یعنی یو څه مختلف دی د پیغام په اساس باندې. ځکه چې موږ ته داسې یو لوستونکي سره مخ یو چې هغه هم د ادبي ذوق په اساس باندې جګړو ځپلی دی او هم د علم او د پوهې په اساس باندې هغه په هغه مقام کې دی لکه د نورو پرمختللې نړۍ لوستونکي چې دي. په دې خاطر باندې زمونږ د شاعر باید د شعر سره سره باید هغه ته د نړۍ لید او فکر هم ورکړي، مثلا د هغه د مطالعې او د هغه د فکر او د نړۍ لید تشه هم ډکي. او زه فکر کوم چې بارانی صاحب په خپل شاعرۍ کې دغه التزام دغه مسؤلیت ډیر په خانداز تر سره کړی دی.
لیکوال او شاعر اسمت الله سالی وایي بارانی یو نارام اروا لرله او کوښښ یې کړی چې د خپلې نارام اروا سکون په شاعرۍ کې پیدا کړي، خو بیا هم په دې نه دی توانېدلی.
ما چې د ارواښات بارانی شعرونه ولوستل نو د یوې نادرې خوښۍ احساس مې وکړ او د یوازیتوب له کړۍ مې په ناپای ګڼه ګڼه کې پښه کېښوده. دا هوس په دې معنا نه چې ګواکې بارانی په غمجنو تورو زمانه غندلې، بیا د خپل سکوت له هر شېبې سرپ کولای او د یو درانه خوب په ارمان یې سترغړي پړسېدلې دي، بلکې د زبردست آزاد نظم په پورم کې د بارانی صاحب هره وینا د ژوند له سکون سازه رنګونو مالامال ده او پر موږ یې د مبارزې هغه خوند څکلی چې باید هر انسان په ژبه تېره کړي. بارانی وایي زمانه ناسته د تاریخ لیکي، د کمپیوټر سپېڅلی روح د وینو بوی نیولی او رسنۍ له رواني تکلیف نه شي وتای. تاریخ له هر څه لیکي، تلویزیونونه له هر څه خپروي، حتی زما د برائی ناهیدي چې مې لستونو ته تیر کړل ټول ګیلاسونه میخانه او ساقي. ګوګل د وینو او جګړو له تصویرونو ډک دی، چا له هم داسې قهرمان ونمون چې د ګوګل حافظه وتښتوي، د مجازي نړۍ اروا پکه کړي، ټول تصویرونه د جګړو ډیلیټ کړي، ټول تاریخ وسوځوي او د بمونو خلو کې وکړي ګلان د مینې. په پورته نظم کې بارانی ګیله کړي، خدا خو به دې له ژونده نه بلکې له هغه چا ده چې ژوند کولو ته یې ټټر وهلی، یعنی دا هغه چا ته د شک ګوته نیغلي چې د انسانیت له ټولو ځانګړنو سربېره بیا هم په خپل روان او روح تفکر او غور ته وخت نه ورکوي او د ژوند کولو پر ځای د ژوند تېرولو د اړتیا پلوي. بارانی الی هم مجبورې ګڼي چې له دغه جبره د وتو دومره چل نه ورځي څو د انسان په نامه دغه مخلوق ته د اختیار زیر ورکړي.
سالی زیاتوي چې بارانی کوښښ کړی چې د ټولنې له روایتي قیداتو ځان بهر کړي او په دې برخه کې تر ډیره کامیاب او بریالی هم دی. پوهنیار ګل رحمان رحماني چې دروخات بارانی له نږدې ملګرو څخه دی وایي چې بارانی په پښتو شاعرۍ کې نوي ترکیبونه رامنځته کړي.
د بارانی صاحب شاعري په ټوله کې بیخي ناشنا خار ته ورته ده، لکه سړی چې د لومړي ځل ورته لپاره ورننوځي او هرې خواته چې ګوري نوي تابلوګانې نوی ساختمانونه لارې واټونه ګوري، کله سړی حیران شي چې په کوم واټ لاړ شي، نه آشنا یا په عین حال کې ډیر بلد دی لکه د ښار چې په خوب کې لیدلی وي. د ده د شاعري همدغسې وه، یو د الفاظ او د کلماتو د جوړښت لاړخه چې د ترکیبونو لاړخه یا د ادبي صنایعو لاړخه، بل هغه د معنوي سکښت او پیغامونو لاړخه چې کله کله دی ډېرې دغسې ناشنا خبرې کوي چې فکر کوي یا مې اورېدلې او یا باید هیڅ وانه اورم او یا که بیا بیا دا واورم ممکن زمانه خپله لاره ورکه کړي. سړی کله کله دغه سه حیران کړي او دغه سه د وزړیتو په دولارې کې پریږدي. د ده شاعري د ده د ژورو مطالعاتو تر اغیز لاندې ده، خو وچه کلکه شاعري نه ده کړې، یعنې د علوم په هنریت او شعریت کې رنګولي دي او بیا یې خلکو ته وړاندې کړي دي. او بل د دغه د قالب ماتونه په شعر کې یا خصوصا په آزاد شعر کې په سپین شعر کې دغه سه څه کړي دي چې سړی د ده په همزولو شاعرانو کې یا په ټوله کې په اوسني شعر کې ډېر په ګرانه موندلی شي. یعنې د ده شعر تک سړی سبکو نه وایي، خو ګران خبره به خو ولې ځانګړي لار او فکر لري.
رحماني زیاتوي چې بارانی د لوی مطالعې څختنو او په شاعرۍ کې ځانګړي ویره احساسېږي او ښایي دا د ارواښاد د نارام ارواله قبله وي.
د ملګري په لحاظ د یو دغسې ملګری و چې د خپل شعر په څیر کله کله دغسې مبهم حرکتونه، کله کله دغسې یو پیچلی شخصیت، یعنی دغسې کله به ډیر در سره خوږ و، کله به په نه خبره مراور و، او کله کله به ورسره مخامخ شوې دغسې به تا به فکر کوه چې هیڅکله یې په ژوند کې لیدلی نه یې، یو ډیر سوړ چلند، او کله به دغسې حالت کې و چې بیخي به یې ستا په بیلتون یا په عادي یو ساعته خدای په امانه هم ژړل چې ته چیرته ځې، ما ولې یوازې پرېږدې. نو دغسې د سرګردانې اروا خاوند سړی و، او دغه سرګردانی د ده په شعر کې را څرګنده وه، یعنی د ده شعر او شخصیت بیخي دغسې په یوه لاره روان و. یعنی زموږ استاذ په شاعرۍ کې ډېر ځله د شاعرانو شخصیت د هغې په شاعرۍ کې نشو موندلی، یعنی بیخي سره بې لارې وي، خو ولې دی یو ځای روان دی او په ډېر کم عمر کې موږ تاسو ته ډېر څه پرېښي دي.
فرید بارانی دوه کاله وړاندې په جرمني کې عمر ارواښاد له مرګ وړاندې دا شعر ویلی و: زړه مې خفګان نیولی خدای خبر چیرته یې وړي، زړه مې خفګان نیولی خدای خبر چرته یې وړي، دا مړاوی روح به مې آخر ووژنې په دې تنها دنیا کې، دا مړاوی روح به مې آخر ووژنې په دې تنها دنیا کې، د واټنونو په ساړه ذهن کې ما د بې خوبه بې څښتنو سپیو مرګ لیدلی، ما ناهیلي روزلې، ما د دې سترو بې دیاګانو خاموشي څښلې، ما هدیرې، ما د تیارو او ویرو کندې په لاسو کې نلی، له تنهایۍ ویریږم، ما ته زما د پردي شویو پلونو لار وښیاست، ما ته زما د پردي شویو پلونو لار وښیاست، غواړم له خپلو لاربو شویو اندېښنو وتښتم، غواړم له خپلو لاربو شویو اندېښنو وتښتم.
کیسه د وختيري او فکري لوري د بدلون هغه جوړښت چې په شوري او غیر شوري توګه فکري بدلون رامنځته کوي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې فرشته غني د تلاشۍ تر سرلیک لاندې لنډه کیسه راوړوي.
تلاشي، لیکوال نصیر احمد احمدی. دا بوډای تندای تریو شو، پریږدی دلی غاکی وویل: اوف، درغلم. شوخوای وکتل، لکړه نه وه، یو دم یې چیغه کړه: ملالۍ و ملالۍ، کڼه یې، دروازه ټکیږي. ځواب یې ونه اورید، اوف یې وکړ. تر چوترې ښکته شوه، سر یې وګرځېد، اوږده سا یې وایسته، پر کړو پاملا دروازې ته ودرېده. څوک یې؟ ښځینه غږ راغی: پولیس. د بوډۍ زړه ولړزېد، دروازه یې خلاصه کړه. د پولیسو په دریشۍ کې ځوانه ښځه ولاړه وه. بوډۍ تر دروازې سر وایست. په کورلا موټر کې یو نارینه ناست و. بوډۍ ځوانې ښځې ته وکتل: څه خبره ده؟ تلاشي کوو. بوډۍ ټوخي واخیسته، په زحمت یې وویل: د څه شي تلاشي؟ ښځې وخندل: ته نه یې خبره، ټوله کوڅه تلاشي کیږي. بوډۍ غلې وه. ځوانې ښځې حویلۍ ته وکتل. یو کوچنی ماشوم په درې ټایره بایسکل کې ناست و. ویل یې: په کور کې خو به نارینه نه وي؟ بوډۍ وټوخل: نه، زوی مې وظیفې ته تللی، بس زه او انګور مې یوازې یو. ځوانې ښځې ګام واخیست، تر موټر تیره شوه. ماشوم یې تر غومبورې کش کړ. وی ویل: د سپین مخ او دا شنې زیږې سترګې ښکلي ښکاري. کړاپ شو، کړکۍ خلاصه شوه. زړې ښځې په زحمت وویل: ګورې، پولیسه دا وایي چې تلاشي کوو. شیبه وروسته په ونه لوړه ښځه په چوتره کې ودرېده، سپین لاسونه یې په اوړو ککړول. د پولیسو په دریشۍ کې ځوانې ښځې وویل: وبخې، مزاحمت مې وکړ، خو وظیفه ده، باید د دې کوڅې کورونه تلاشي کړو. بوډۍ وویل: خو پولیس خپل موټر لري. ځوانې ښځې وخندل: همداسې ده، خو تلاشي ته په شخصي موټرو کې ځو. د پولیسو په دریشۍ کې ځوانه ښځه چوترې ته وخته. ویل یې: پرون یوه کور ته لاړو، تلاشي ختمه شوه، خو کله چې له کوره راوتلو نو یوې ښځې غلا راباندې واړوله. ویل یې چې د تلاشۍ په وخت کې د سرو زرو ګوتمۍ پټه کړې ده.
بوډۍ په حیرانۍ ورته وکتل. د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وویل، خو مه بدوی، وخت خراب دی، پولیس به د چا خولې ور وتړي. ښه به دا وي چې پیسې او د کور قیمتي شیان همدلته راوړئ، یو نفر به ورته ناست وي، بل به له ما سره په کوټو وګرځي. بوډۍ وویل، وی لورې، موږ په تا باور لرو، ته خو غلا نه یې. د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وخندل، ادې ستا خبره سمه ده، خو موږ باید د قانون له مخې همدا کار وکړو. بوډۍ په زحمت کې ناستن ګور ته اشاره وکړه، هغه هم په بیړه کوټې ته ننوته. شیبه وروسته یې د زړې ښځې تر مخ نغدې پیسې، د سرو زرو ګاڼې، دوه قیمتي موبایلونه او یو لپټاپ کمپیوټر پراته ول. د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وویل، نور څه خو به مو نه وي هیر، نغدې پیسې یا کوم بل څه؟ بوډۍ وویل، نه ټول همدا دي. دواړه ښځې کور ته ننوتې. بوډۍ په ګاڼو کې یوې ګوتمۍ ته وکتل، په ګوتمۍ کې شین فیروزهیي غمی ټومبلی و. بوډۍ ګوتمۍ ورپورته کړه، تیرو یادونو یووړه، د ګوتمۍ له خاوند څخه ورپاتې وه. یو دم سپین لاس ور وغځېد، د بوډۍ له تورو ګوتو یې ګوتمۍ وایسته. بوډۍ په بیړه ور وکتل، د پولیسو په دریشۍ کې د ځوانې ښځې ټنډه تروه وه. بوډۍ پر پیسو او سرو زرو ور پریوته، خو ځوانې ښځې ټیلا کړه. بوډۍ تر چوترې ولوېده، سر یې د زینې تیرې ژۍ ته سیخ شو، اخ یې وکړل. ځوانې ښځې په بیړه پیسې او نور قیمتي شیان په خلطه کې واچول، لپټاپ یې ور واخیست او په منډه له کوره ووته. بوډۍ د خپل انګور ورخطا چیغه واورېده، ادې د تشناب ور خلاص کړه. له کوڅې د موټر د چالانېدو غږ راغی.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د نورستان مرکز پارون اړوند د چیم پونوم دره د سیلانیانو لپاره ځانګړې شوې ده. دغه دره کې هر ورځ له لرې ځایونو ځوانان راځي او دلته د موسیقۍ د نورستاني آلو سره سندرې وایي او خپل سات تیروي. یادې درې ته د ازادي رادیو خبریال روحلا انوري ورغلې او پاړې دا راپور برابر کړي. د ادب جام دا برخه مو هم دغه راپور ته ځانګړې کړي.
د نورستان مرکز پارون اړوند د سیم دره کې هر ورځ له جګړو، ویرونو او تشویشونو ستړي ځوانان راټولېږي او دلته د ونس په نوم د موسیقۍ نورستاني علي سره سندرې وای او ورته ناڅي. دغه ځوانان کوښښ کوي چې د څو ساعتونو لپاره په لرې پرته دره کې خپل ذهنونه او زړونه له خفګان بې خبره وساتي. محمد ګل ازادي راډیو ته وویل، ونس ستار ته ورته د موسیقۍ اله ده چې له لرګي، څلورو تارونو او د هوسۍ یا د پړانګ له پوستکي جوړیږي.
دا د غرزه د پوستکي نه دا جوړیږي. دا چې د غړ نختر د سر وچی اغه نه کټکو، دا مونږ نجار ته ورکو خپل جوړه، دا مونږ ستارو مونږ وایو او په پښتو کې ستاره دی ربابا.
او دا کوګ لرګې د څه شي
دا غره کې ونه کې تور اتو شي کور غوندې یو لخت ختلې، اغه نه ډېر په مشکل پیدا کړو.
ونس غګول او ورسره نڅا د نورستانیانو د کلتور یو برخه ده، خو په زړه پورې خبره پکې داده چې په خوا به دغه ډول نڅا، ساز او سرود د مړو جسدونو ته د څو ورځو لپاره ترسره کیده او خلکو به ورسره د مړ شوي کس د میړانې او د هغه د نورو صفتونو په اړه جوړې شوي سندرې ویلې، خو اوس یې ځوانان د ساتیرۍ لپاره کاروي. فضل هادي مراد وایي،
یعنی د دې سندرې ظاهري قوارث چې ګوري دا د دې انګور خي چې د نورستان ولس په یعنی د کفر په وخت کې د مړې په ورځ به دیو غړېدل، څوک په مالدار او هغه به وو ورځ ته ورځ به د خپل مړې نه خول تر څو د ولس راشي ودلته یعنی وګړيږي او هغه خپل خیرات ورکي. خصوصا د کم لوب چې د الکان کوي، دیو څوک متعلمین دي او څوک په نظامی بستونو کې او څوک په ملکی اداراتو کې کارونه کوي، دیو ټول په دې سندره باندې پويږي. په ټول کورونو کې یعنی خوشالیانو په ورځ کې دا زمزمه کوي.
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت ته چې د مرکز او واما ولسوالۍ پرته یې په اکثرو سیمو کې امنیت کمزورې ده. د سیم درا د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده چې یاد ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوته. خو د کیران او منجان په گاوند پارون او وروندو سیمو کې بیا د خلکو په مرسته ډاډمن امنیت تامین شوی او پکې ځوانان د دې دپاره سر راغونډیږي چې څو ساعته له جګړې او ویرې لرې په خوشحالۍ کې تیرې کړي.
ځوان شاعران تل کوښښ کوي چې د خپلې ټولنې ناخوالې په شاعرانه جامه وړاندې کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوې جنګ ځپلې سیمې د شاعر ساندی اورو. آشنا په خواره ژبه یوه پوښتنه کوم. آشنا په خواره ژبه یوه پوښتنه کوم، ځکه له ډېرې مودې یو ناجواب سوال سر کې ګرځوم. وایه چې څنګه سر مخکې لاړ شو او وایه څنګه یو پیوند واخلو. وایه چې څنګه سر مخکې لاړ شو وایه چې څنګه یو پیوند واخلو چې تا اسمان او زه په ځمکه یمه او توپیرونه سره ښه ډېر لرو. نو څنګه مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو چې ستا نفرت نفرت دی او زما مینه هیڅ ده. ستا هر یو درد محترم خو زما زخم هیڅ دی. اوښ کې دا ستا قیمتي خو زما تشې اوبه. خفګان د غره نه دروند دی خو زما تشه هوا. نو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو. نو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو چې د یو ټکی نه بلها کیسې جوړې کړي خو ته داستان تیر کړي او زه پرې چوپ پاتې شم. خوایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو، څنګه د مینې یو رومان جوړ کړو، څنګه مین شو سره او څنګه ژوند وکړو چې ته د مینې په سندرو پای او په نازکو غږو خوب لورځې خو زه د ډزو په غږونو ځان ته خوب راولم او که خوب رانشي ګولۍ وخورمه. ته هر سهار د مرغکیو په چڼا ویښېږي خو زه د تو په درانه غږ راپاڅم. ته په خوبونو کې ماڼۍ وینې، باغونه ګورې خو زه په خوب کې مقبرې وینمه. ته په دې فکر یې چې مور ته څه تحفه واخلمه خو زه د مور د دوایي پیسو ته هم حیران یم. ته چې شي ستړی د مور غیږې ته ځان ورسوي خو زه چې ستړی شمه کونډې مور ته وژاړمه. چې نازونه کوي پلار لور شلاس خکل کې خو زه یې خړې مقبرې باندې ګیلې وکړمه. ته هر سهار ماښام جامې بدلوي خو زه د قمیص زاړه پیوند ته حیران. ته د دنیا په نعمتونو پای او زه یمه دوه کپه ډوډۍ ته حیران. ته وایه څنګه به زموږ رشته پیوند واخلي، ته وایه څنګه به زموږ رشته پیوند واخلي چې ته سهار بیګال له نازه خاندي خو زه په خوب کې هم سلګۍ وهمه. زه څنګه مین یم، څنګه مینه وکړم چې بې وسۍ په سر اخیسته یمه. مینه مې وکړه خو د مینې مې کتاب خلاص نه شو. زه څنګه فنکار یم، څنګه فن وکړم چې مې د فن لږ هم عزت ونه شو. خوایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو. وایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو. زه هم حیران یم چې څنګه ټپې ته دې ټپه ووایم، هرې ترخې ته دې خوږه ووایم، هرې خبرې ته دې ښه ووایم. خو بې وسۍ شونډو کې پاړ جوړ کړی. که ځواب وایم پاړ مې وینه کوي، نو وایه څنګه فاصلې ختمې کړو، څنګه له یو بله ګیلې ختمې کړو او دا نور ونه وایو چې مینه دا ستا مینه زما کمه ده. او دا حقیقت ومنو چې نه مینه ستا او نه زما کمه ده، خو فرق همدومره لرو چې ته په خندا پایېږي او زه یم ژړاله پیدا. بیا هم پوښتنه کوم که زموږ دا حال وي نو څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند جوړ کړو.
چار په منګل کې دی هم رڈی وی ببو او بلوی د وطن پہدری ببو جامی ببو چنا لا سنا د خیرات لری نخ پی ببو نوری تمام شولی جنتا بہانی ببو پرزن گنوں